السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري دغه خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيل هنرمندان د اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نشول.
په غزنی کې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدي دي. طالبان وایي د دوی د درملنې هڅې پیل کړې. د ویروګ د کورنۍ حال مو اخیستای.
تلس کول کی چې په مال باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی چې تاسو یې نه په سره کم جوړ کی ځوان کوو.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وای لا هم لډیرو لمرنیو خدمتونو به برخیدی. په پسرلنی هوا کې ګڼ شمیر کسان فصلی حساسیت لري. حساسیت یا الرژي څه شی دی او څنګه ترې ځان وساتو؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی.
د ټکنالوژي له ډګره درته وایو، مایکروسافت د مصنوعي ذهانت هغه کړکۍ بند کړه چې د خلکو پوښتنې ځوابولې. په دې هیله چې روغ او جوړ وسیر ازو د خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيلي ټوټولو بغاړي ارزو ودا وایي اوس چې هنري فعالیتونه نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ودا وایي اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت وکړه. نوموړي وایي د دوو کورنیو سرپرست ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي، خو وایي دوی اړمنو کسانو سره مرسته کوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. دا غلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډیره لاس په لاس کې، چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثيلي ټوټو د لوبغاړي په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلې دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرست ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نشول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومته یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دی بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي، له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه ووزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبور کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولای چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خود نړی هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغشان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغشان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي او هنرمندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل ورته په غزنی کې بیا د یوې سروې له مخې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدیدي. دغلته د طالبانو ځایي چارواکي دغه شمیرې تاییدوي او وایي چې د دغو روږدو کسانو د درملنې هڅې پیل کړي دي. زموږ خبریال په همدې پلمه د داسې یوې کورنۍ حال اخیستی چې 15 غړي یې په نشو روږدیدي او تر یوه پله لاندې ژوند کوي.
دا سړه سویلی چې کاجې د اختر بیبي ده. اختر بیبي د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 13 کالو څخه په نشو روږدیدي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبي د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند، کار او استوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم، خو بریالی سوی نه یم. اختر بیبي خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کولا کی چی پامال بوند یختا یو زندگی نو داس زندگی د چ توسی وینه سره کم جو کی زوند کو 15 نه پاره په دغه عمل بوند یختا یو نو اتی بز نور څو ویم ذاتی زیات نه سم غی دا ورور بخیم.
اختر بیبي وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي، غواړو چې له نشو کولو څخه خلاص واخلو، خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وږي تږي واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي، و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتي ولې سړی تار خو ډېر ښه دی، دا غزوند اوس ښه دی که هغه اول ځوند مخو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدي مېرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیه قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوي ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو مېرمنو نومونه، د پلار یا خاوند نوم، د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلي دي.
سل شدی چې هغه بیا سرپناوی دی ماتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا شدی سره جمع کو او له هغه نه بعد بیا موږ انتقال کو وزارت مواد مخدرو ته چې معینت دی، نو هلته په سیاست بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش هلته شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدیدي. نو مولوی زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,30,000 کسان په نشو روږدیدي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې اوري چې د خوست د سپیری ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت ورزریستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د اورزګان ولایت یو شمیر هټیوال وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي کاروبار ضعیف شوی او خلک هم ډیر مصرف نه کوي. دوی وایي ګڼو کسانو په خپلو کاروبارونو کې زیانونه هم لیدلې دي چې اوس اړ شوي کاروبار وتړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکي وایي بیکاره دي او پیسې نه لري چې توکي پرې واخلي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ترینکوټ ښار زړه یا د منار څلور لارې ده. دغه منار څلور لارې ښار چاپیره دوکانونه دي، هغه دوکانونه چې په ترینکوټ کې تر ټولو لوړه کرایه لري او زیات قیمتي توکي هم پکې پلورل کیږي. دغه ښار یو شمیر هټیوال وایي ورځ تر بلې کاروبار زی پکیږي. دی وای اوس خلک هغه د پخوا په څیر توکي نه رانسي او زیات شمیر کسان چې هم توکي رانسي له دوی څخه قرض او یا هم پور غواړي، هغه چې د دوی له توانه اوس نور پورته سوې ده. سردار محمد اکیار د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د چرګانو د غوښو کسابي لري او له کلونو راهیسې دا کار کوي. دی وای اوس خلک د پخوا په څیر غوښه زیاته نه خوري او د رانیولو توان یې هم نه لري. د لامل د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي.
چې په اول زما پخوا زما او زما ورور پخوا موږ شل پارمان کول، اوس پنځه پارمان کوو، یعنی پنځلس پارمان مو کم سواید مو کم سو. پخوا چې به یوه پارم لس لکه مصرف کوي، اوس یو پارم دېرش لکه روپۍ مصرف کوي، ځکه شپېته لکه روپۍ ماسې موږ په دا تېر دوبی کې موږ ماسې تاوان پشکې وکړي، یعنی هغه کومه بودجه چې وه هغه مو د لاسه ورکړله. یعنی د دې ځای پارمان اوس ګرده یو شرکت والا و، دېرش پارمان بیا ورچول، اوس پنځه پارمان وچ.
د هکیار په څیر په دې چوکي لسګونه نوري د غوښو پلورلو هټۍ هم شتون لري. دا خلک هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې کاروبار یې ښه نه دی. حیدر بیا د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی، دی خوراکي توکي پلوري. دی هم د خپل کاروبار ناخوښه دی، وایي د پخوا په پرتله پکښې کې زیات کمبود راغلی دی او خلک توکي نه اخلي. د بیا لامل د کالدارو بندښت او د افغانیو کمښت یادوي.
نوم مې حیدر دی، په بازار کې د پرچون پروشي دوکان زه لکه درته وایم. د تېر وختو اوس چې دی یو څه کمبوچې د افغاني د کالدارو سره کړی دي. مخکې چې و کالدار عمومي رواج په اروزګان ولایت کې عمومي کالدار چلېدله، یعنې خلکو حتی داسې خلک پکې چې افغاني پکښې پېژندل لا نه، د سارا خلک وو. نو اوس کله د افغاني مروجه سوې ده دلته په اروزګان کې، هغه د سودا باندې څه تاثیر اچول دي؟ سودا یې د پخوا پرتله باندې یو څه کمې سوې دي نسبت کالدارو خواته چې وې، یعنې اوس چې د پخوا پرتله باندې یو څه کمې.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د دې ښار نور هټیوال هم ورته څرګندونې لري. د دغه ښار یو شمیر نورو هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس خلک زیات د پور غوښتنه له دوی څخه کوي، وایي د توکو رانیولو توان نه لري. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي په ځانګړې ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. شاوخوا نوي نادولتي ادارو په هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي، چې دې کار هم وزګارتیا نوره هم پراخه کړې ده. د مرستو رسولو بهیر یې ټکنۍ کړی دي او د خلکو پر اقتصاد یې هم لوړه اغیزه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي ډیون اوري. ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونې لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو. ازادي راډیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو ازادي راډیو په منځنیو دولس سوه شپږ نوي څپو خپرونې لري. پر راډیو سربیره زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه در سره تعقیب یا فالو کړئ. دغه راز پر فیسبوک پاڼه هم ازادي راډیو شته، تازه خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. هیله ده چې د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د خوست د سپری ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. یاد کډوال دا غوښتنه هم لري چې د نورو سیمو په شان د دوی ته هم مرستې هماغه ځای ته وروړل شي. دغه وزیرستاني کډوال د 2014 کال په جون کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راووښتې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خاروي اتڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینا نشتا مکتبینا نشتا اور ڈینا کسا نرا چکی مادو دادے ٹیلیفون شابا کے کسا انٹرنیٹ کسا دے نیو سیار نہ دے ہر موسسہ نہ مشدا غشتا نہ دو چے مشتا دا جڑ سی لاکا کرینا کسا نرا ڈر شائی نہ دی چے مشتا را پیرا پیرا ہم کاری وسی
د سپیری د سرحدی ولسوالی پ مربوطاتو کی مشت وزیرستانی کڈوال زیاتوی د دو اقتصاد کمزور ای دی او نشی کولای د خوراکی تو کو میاشتنه یمرستو او نور شایانو پسی خوس خار او تنی ولسوالی تولاڈ شی د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه راسه سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتې واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کړو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبر اوسره کړی دو خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ول دي نو یې غزه ته متکی ته مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوي دي د ژمنی مو مرستنه نه د مرستنه پدې شوي دي نو هغه مو بار بار وختنه کوو خو یو نسار تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو یو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو وړاندې درته د ټکنالوژۍ له ډګره هم یو راپور لرو. دا به هم ووري چې ولی یو شمیر کسان په پسرلنۍ هوا کې موسمي حساسیت کوي. خو اوس راځو دې ته چې په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه که څه هم کره ارقام نه دي ورکړل شوي خو د ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس یې د پخوا پرتله ډېرې سوالګرې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ځینې ښځې د اقتصادي ستونزو او د خپلو کورنیو د سرپرست د نشتوالي له امله په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي سوال نه کوي. له دغو میرمنو یوه هم 40 کلنه شاهجان ده. هغه وایي دې زده کړې نه دي کړي او د کورنۍ د سرپرست د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوه هستم، دو 8 دانه صغیر دارم.
زه کونډه یم او اووه یتیمان را لغاړي دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه مې مړ سوی دی. د بېوزلۍ له امله د کندوز ښار په واټونو کې له سهاره تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د اته کسیزې کورنۍ مشره یو بله 45 کلنه ښځه چې فاطمه نومیږي وایي چې د مجبوریت له وجې هره ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وایي چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
می جامع امروز یک د صد روپۍ مردم دار په پنځه روپۍ کوم.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګري کوم. خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. د وزښت زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې خلکو نه غواړي. دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وایراکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
روسل دې چې میلیونونه خلکو د خپل پښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوې جوړ شوې چټ جی پی ټی ته مخ کړه. د شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټی نور ډیرو پښتنو ته ځواب نه وایي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. نور تفصیل به درته اسمت ساروان وړاندې کړي.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې 15 پرلپسې پښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې 15 پښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې پاڼې لاري د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس ټکنالوژي او مخالکو ته وړاندې کیږي. په دې پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتې چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقالی ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلانډ باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونی د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانې ویلي و چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې میلیونونه کسان فصلی حساسیت یا الرژي لري او دغه فصلی حساسیت د کال د نورو فصلونو پرتله په سرلی کې ډیر پیخیږي. د حساسیت متخصصان وایي چې چیرته یو څوک فصلی حساسیت لري، کولی شي د حساسیت د تشخیص مرکز ته مراجعه او درملنې وکړي. د حساسیت د درملنې موده له څو میاشتو نیولې ان تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د یوې مرکې په پیل کې مې له ډاکټر حلیم آریا نه وپوښتل چې حساسیت څه شی دی.
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې. دا ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعض شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر بریښي او د دې په مقابل کې خبرګون ښیي، عکس العمل ښیي چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټی باډي وي دی ای جی په نوم باندې تولیدي او دغه ای جی ورزي د بدن امغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجري دی هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید کړي چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرزيږي چې دغه استامین التهاب او د الرجی باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه حساسیت یا الرجی چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکارا کوي، یعنی د ځان ښکارا کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو د غدور یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ زیاده ډېر وړې وړې اشرات چې مایکروسکوپیک اشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ ته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم جرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه فازه کې ستونزه منځ ته وړي. د پرنجي پر اقام، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنې د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته وړي. او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی ځکه وی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سیدو سره دلته ونی پانې غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې د پاسه یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نشي نښانې په دوی کې منځ ته راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویل سیزنل الرجی وایو.
و ما دا پختنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود، او دا وخت نه وخت د وجود له خوانه دغه عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارسي موجود وي، او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنټیک ده یا ارسي ده چې د والدین نه، د مور او پلار نه، د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیت جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزې لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزې لري نو تقریبا د دیشونه تر 50% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته دی. او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژی د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منځ راځي، یعنی په جنیتیک یا ارثي توګه والدین مور و پلار اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې، خصوصا هغه چاپیریال چې ککړي الوده د دوړو خاورو په واسطه باندې، هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقی.
د حساسیت متخصص ډاکټر حلیم آریان و چې له آزادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو د دغه خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو، اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلامونه او نیک میله د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. پژې پر اتاق سره شان ډیر جګ دي، اوس کراس نور هوادو ته نور هوادونه اسلامي هوادونه تخفیف کوي تا په دغه ورځ کې، او زموږ افغانان وړونه ځانته افغانان هم وایي، ځانته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي. نو هیله من یم شروالۍ مسولین او دکاندارانو ورونه هم ته ډیر هده ډیر دکانداران شته چې بې انصافه یې. نو د دې سم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډیر زیات پرې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډیر شرم خبره ده او زه ډیر زیات پرې خفه شوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي رادیو په چپو کې می سلامونه ومني. دا ونې درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په ورستۍ څو نیزو خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکه کړې دي. غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکه بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل. د افغانستان چټک توپاچونکې حمید سن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خوده. اغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کېده. لنموړی سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده او په پایل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پرې خودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پریکړه وه.
د کرکټ پریکړه کدرته ما ډیر سخت کار دی. هغه څه چې انسان سره ټول عمر مینه کړی بیا ځما خور سره بیا اندازه کرکټ سره ډیر مینه وه او لا دا او نه به ختم شي. نو سخت او ډیر زیات راته دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده. په دې د میاشتو یاد سی یو کال نه لا زیات رئیسی په دې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که ونه اخلم. خو بل خوا ته چې مې کتل د زموږ د بولینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم، نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دې موجوده ټیم کې ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دې سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بولینګ تشډک شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بولران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دې نه هېرېږي.
د لوبي داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 60 بالو 5 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بولینګ ته. څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړه پروټوفیل کیپټن یو هغه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې منګو ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایر و، ډیویژن 1 وبخئ. په ساوث افریقا کې او په غینه مخ کې یو بل ډیویژن په ارجنټینا کې د کیمن اسلند سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لا خوشاله او بیرته د سره میچ په سبا باندې وکړل. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بیللی وو شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. نو الله تعالی ډېر غټ فضل او کرم شوی و چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه ما هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه هم ډېر شکر گزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې همدی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیگونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځانې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعته پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سی سي دپاره یو بال مکف 152 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوږم شما سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بیا د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانې 2021 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ دا 2 کاله مخکې چې کوم شو هم 1550 پورې 3 څلوېښت پورې 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي، دردونه شي، نو هغه انسان ته هغه اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټو کې. خو زه به دا هم وایم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویرې کور شوی وی دي، نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه. زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، دا موجوده چې کوم دي، داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دې پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
وروستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي، نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 1440 پورې یا 1450 نه پورته یا 1440 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو ان شاء الله هغه به معنی نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته پکار دي چې د یو سل څلوېښتو نه پورته سپیډیج ولري یا د یو سل پنځه دېرشو نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعض شیان ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله را سره منلی دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو، او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچون لروزن کی حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښې و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مترې پوښتلې دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې وه، ټالنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول. هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، او هغه به پوره کال فالو کول او هغه به پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به راوستل. نو د معمولا کلبم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول. د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او دولت خان وایي بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټرې پیدا یې کا. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل وو، او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سو جج کولای. ما ورته وویل چې دا غمی را باندې ګوره، دا خو ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز وو، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل وو. منګه ایسوسیټ ممبر وو او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو. نو منګه په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شلوریزه به صرف پیو کوی او رزنی سیالی بنه کو. نو منګه هم سره ومنله مرزه شلوریزه نه دی کریر سٹارټ کی. خو کله سه ملي لوبډالا زیمبابوی ته لاړل، منګه په لومړی تمریناتی سیالی کې ډیره بد ماته وخړل، او بیا په لومړی نړیواله رزنی سیالی کې هم په یو سل شل منډه کې 122 منډه اوټ شو. هغه هم موبایل نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ راوه له زیمبابوی څخه، او راشد رانه وغوښته. ما هم هیڅ دمه و نکړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لمیټیشنز پیژني، خپل سترینګس پیژني، په خپل سترینګس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه
اسلحه په بالینګ کې کورتو ای هغه ګوګلی ده او دای دی هغه ګوګلی سپیډ ورستر بلې زیاتوي اما کمخت نه د پرخې دی پویږي سید بالینګ سرعت په کوم سرعت سید بالینګ کوي او ګوګلی سید مین هتیار ده یا اسلحه ده هغه باندې ها د روزمره کار کوي او هغه د بالینګ سپیډ کتا سو ګوري په دومره کرکټ سره هم د دې بالینګ سپیډ راتروس پورې کم سوای نه ده نو د کامیابی راز یو زیار مهنت او مشقت ته لوبي څخه ځان غوړه نه بولی او همدارنګه په خپل محدودیتونو باندې پوده او مغ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلوریز سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکه ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی او هغه د راشد خان د غوړه کولو داوادار دی هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقه ورسره.
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و نه راشد خان نوم اوریدلی و انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې اصغر افغان او دولت خان احمدزی ماته زنګ ووهه راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو بیا به لغ نه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود او زیات رول پکې دی دولت خان احمدزی د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پې وکړ.
فکر کوي چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده د کې هیڅ شک نشته د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي کچیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي ټالنت ائیډنټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان روزل سي اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې درې سو شپږ شپږ ته ورځې دوی فالو سي او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر دا او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر ډیر زیات استعدادونه مخترا سي خو متاسفانه په 2019 نه راپېښه خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړی کرکټ ته نه دا وړاندې کړای بغیر نور احمد لکنوال نه نور مونږه داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې زلیدا لاڅه کې چې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړه او د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني رایوي رئیس شفیق الله ستانګزي سره مرکه اوریده او اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړه د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې لډیرو سختۍ او تیر شوی او د خلکو مینوالو لګړو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې پورسته لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سخت شیبو کې راووت او لوبې وګټله.
سایل صاحب حالات خو سخت وو ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر 12 رنزه پکاري نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورزي الته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي خود او دما تیاری الحمدلله ورته خو ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته هم داسې ډېر میچونه چې هم داسې فینیشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې می داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو نو هغه پریکټس آیډیا دی ما وا او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله او لوبه دې وګټله هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګورې کنه که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې دا
انټرنیشنل میچ او دی هیواد پسته میچ دا نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي نو هغه پریشر یا هغه دباو وی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ دا او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک د بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوري دې کې فرق ډیر کم سی دی خ او دی بد ټیمونو ځکه چې دا اورونه کمی نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خ کمبیک مطلب خ اپسیټ کی نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دل دا دی خپل ټورنمنت آی ایل ٹی لیگ وسو به ٹی 10 کې د الکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دا غی لو غواړي منګه په دی لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم نو منګه مطلب دومره اسانه نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولاړ ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي هغه چې کم لیگونه دي ٹی 10 یا دا آی ایل ٹی ٹی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څه کې و وشتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نه ولکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړه
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیت ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبګه کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخ کې ملي دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي دغه هر یو ټیم تاسو پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي د کرکټ یو حصہ ده
ادارت وو فکر مکاو چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې د مونږ مو ګوري دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لیګونو کې لوب کوي اسانه مونږ نسو غښتله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی مونږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کی ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر اغنه هم هغه خلو به وکړي مونږ سوچ نن هغه لوبې خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوی هوې درشل چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دي کړي چې تو په هنه دي دومره خښوي
سایل سیب کرکټ خو تا په خپل هم کړي نو کرکټ کې یو د سه یو خبر داد سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل د سه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تربل خسي نو ما هم د سه کم چې لګ سه د ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډېر کار وکړ او کوشش مې دا چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چا ته پته نو الا یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به هم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دوه درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات ته دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو پچون کې په توګه وایې چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ور نه کړ ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر خو بیټینګ وکړ تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دی کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ٹی ٹی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځ یې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځ یې وا نو هر خوا به زه وختو نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچونکې یا بالر شي او روحیت شرما په سیر توپ وهنه وکړي، پر اختیار هم دغه سې د غختل یا هم دغه سې فکر لري؟
د سې د چې خپ دا خو خلک غلط پوښتوي، ته خو ما اصل کې دا د سې ویلې دي سی روحیت شرما او شعیب اختر دی ما خوښ دی، په دې نس باندې چې شعیب اختر بولینګ دی ما سي خوښه ده، جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سې روحیت شرما هم دغه بیټنګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټنګ کې، په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي.
پرسته پښتنه درنه کوم، د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وهل شوې چې فکر یې نکید، تبن د افغانستان ځوان نسل ډیر قهرېدل او چې له خلکو سره مخ کېدی چې درته ویل او ترغې با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوب نوروسته څه ذهن ته درتلل؟
واکن د افغان زې خو وی زکه چې لوغړی په خپل هم خفای، ټول لوبډل هم خفای، بیا ټول وطن هوادوال هم خفای، نو سخت خوې خودسه او دا هم دا خلک هم ته وای کنه چې دا ولې د سیوسو ولې د سیوسو، خو ټول کې ضروری او مهم شی دا غدا چې دینه به سړی زده کړو کی، او دا یو دا نه دا چې کرکټ دا د سې ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او د سړي ډیر میچونه منګ بغټو ان شاء الله، خو سوچ او فکر ډیر ضرور ده کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید وکي، نه دا چې زیاتره خلک تزاد تلاړ شي کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړي، ځکه کدا ته سوچ کې زاد دا سلور شپږیز ماو لګی دي، کدا شر نه ویل کېدلې ما اته لس رنز وای دو لس رنز ور کړیو، اخیرا ور خو بیا پاتې واو کریس کې سټ بیټسمنانو دوه مین بیټسمنانو ور کېدای شي په اخیرا ور کېم پرسیو، یعنی دوه ور سړي لس رنز پاتیو، یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته به تر پويږي، خو ذهن کې خو راځي سړی خفای بار بار خفه کیږي، او سم چې کله کله راځي ز بیا هم خفاسم، خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دادا چې دوه شی نه ډیر مهم دي، یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس، دا دوه شی زونه لوبغاړی باید پرې نه دی، ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې، نو هغه بد شی نه ته باید اګنور کې او ځان کې کار کانفیډنس واچې ته څنګه خسې نور کنه، نو دا مهمه ده.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د سکوهنه د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو، د خالد تکل صافی نومیږي، په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختۍ سره سره دی لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې لمخې ډیر لاسته راوړنې کړې دي، خو لګړو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی، هغه وایي چې هیڅ لوبي زی اسانتیاوي نه لري او حتی نشي کولای چې لیوا د بهر خپل لوبو ته سفر وکړي. خالد صافی په پیل کې داسې وایي،
او زما به دغه واته کال به میکیږي چې په دې بوکس لوو کې لګیایم خپل خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د څوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی په دې برخه کې څوک خوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوس لګیای د هغه استاد خواري او دعا ده.
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي، او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي؟ مهمه او مشهوره سیالي دي کله وه، چا سره وه، چیرته وه؟
دا سلور واری می هوا تعادل ولی راوړي او مشهور او سیالي میچو نو هغه د پاکستان پر خلاف وا، شکر الحمدلله چې هغه بیا وګټلو، نور مسابقات ته بیا لار پیدا
ل. افغانستان بهر سیالي تتللې کتللې کوم هوا تتللې؟ څومره لوبې دي له هوا د بهر کړې دي؟ څومره دي ګټلې دي؟ څومره دي بایللې دي؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوی ما، او د الله پزل له درې مې نک اوټ کړی دی ورته، یو الک سره په نمبرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالب لوب هم و، او بنگلاديش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه مر نه پاتې شو، او په عربي اماراتو کې راته جوړ شول چې هغه نه هم پاتې شو، او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې، نو ان شاء الله تعالی زو ته مدګی کیم تمریناتو کې اخته.
صافی صاحب، دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهن لوب لکه د آزادو لوب غوندی یا د فری فایټ سیالی غوندی کوم سازمان لري؟
دا ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي، دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په فری فایټ په رقم سازمانونه دي او هم هغه کې لوبېدلی یاست.
د امکاناتو په تړاو راته ووایا، څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ، د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي؟
والا تر اوسه پورې خو هیچا را ته پاملرنه نه ده کړې، لا لګیا استو، نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو. او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې، زما د ویزې مشکلات دي، خدای پاک دا ویزه وکړي او خیر سره اخرنی مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
له افغان سکوهونکو خالد تکل صافی سره مزمنګ ځنګړې مرکه اوریده. د لوبو دا 19 ځنګړې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. لوریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.